السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستان ځایمه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ایران په کرمان ولایت کې د یو ترافیکی پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برڅیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. جزئیات به وروسته هم واورئ. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي. په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منې دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژیو ته یې لاسرسی ډېر محدود دی. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2.5 لک ډالر مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د اروپای کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپل ایکس پاڼه په بیان کې کړي. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه روغتي خدمتونو خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپای ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړ پوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشې شو. ارنیستو بورخس فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزدي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 1.5 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم ورباندې شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کاله په کوټه قلفۍ کې تیر کړل. خبرونه مو واوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
با به خاطر رفتن به جرمنی و مدگی کامل داشتیم. تمام کارهای ما تمام بود اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
اوس موسسه وه هغه د معلم ملاتړی کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته. هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکتران به رسېدل. یو څه نا څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر شم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چې پرته مثال کا سپد دانه ته به خلک چې سمره چنر ډیر شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاوي
چې کومه چټلی وې دا به دغه کسب دانه ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
در دې شی به د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجمې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برسیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاق کې اکثر افغان کډوال لیو ښاره بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو له ویرې په خرابو لارو بیایي یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغو موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر 10-12 افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبلو شمېر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقوړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړي او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بېلګه د 2000 کال د جون د میاشتې وه، چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود، خو الوتنه یې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بهیر ودروي وایي دا کار به د هغه هیواد لسګونه سیمه ییز کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات لسنا کاکړه ورو.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشری حقونو یوه فعاله وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 جرمني ته الوتنه لغو شوه. دی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هیواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر په بودی کمرای مو شده بود پاکستان نومد
د کومې شمنې لمخې چې را سره سوي و پاکستان ته راغلم، ټول بهیر بش پر سو مو جرمني ته د تاګ لپاره تیارای نیولای و، هر څه چمتو و، خو الوتنې لغوه شوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوي. اوس ډیر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو وستلو بهیر چټک کړای او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
رو کده مجنوان دیپورت میکنن، دیسکیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوی او نه غوښتل نو موغه کې پراپو کې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وکړه او د جرمنی له حکومت وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دي ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمنی ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 24 نیټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمنی له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو او بشري حقونو فعالانو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم روند
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټایډ رژیم ته یوازې پرې نه کړي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
برای زنان افغانستان دادخواهی بکنند.
په در ټولو وروستۍ الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14مه له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستان د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 14مه ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لیږدول شي ممکن نه د هیواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ایتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ایتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هیواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 14 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکې وکړې چې پر اوکراینی مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړې. ما تیره شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې. زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکیني بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و: زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15,000 سرتیري وژل کیږي. ټرمپ په تروتس نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمه په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورونا چارو وزیر ایهور کلیمنکو په خپل ټلګرام لیکلي روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزونکو الوتوکو او د پوزي بيړۍ وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندي او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف، شاوخوا سیمو لکه ژوتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملینیتسکی، سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې د بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالډ ترامپ وړ مرز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی یو. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه ناوخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ترامپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه پر روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې عمله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښولې او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی.
له خبرونو ور اخوا
او آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم د روغتیاي خدماتو په اړه یو مفصل راپور د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د سباندې زرو روغتیاي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وټړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1038 په روغتیاي مرکزونه فعال او چې د کال لپاره شاوخوا 300 تړل شوی او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداري له افغانستان او خپل همدي سازمان سره امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمېر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل دی وسیدون کې بغاک پیلېږي چې د WHO پر اندېښنو خبرې کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسې د 12 پیسې د به برخې سوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات وسیدون کې دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدماتونه د پخوا پر تله ټکنی شوی او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه آزادی رادیو ته ویل چې همدیش پورزو کې هغه نړیوال موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې ل مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وا هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدې او ډاکټران به رسیدل یو څه نه څه دوای به رسیدا. هغه چې څنګه دا شم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کیسه هم د دغه مؤسسې چې اوس زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدماتو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو را په دې خوازیات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسه ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کوله. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سی او پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیره موثر او مفیده وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکینې بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دل ته نسته. مثال خبره سه ساړه پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کانا په ولسوالې کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه دانو ځتې نه یو یو ولسی وګړي په حاصله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه سي دوايي ورسره او هلکه وهلسي او باو پیسې پاغي تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 230 په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شترسي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګه مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سک کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوی دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو لډاله چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډالې 15 میلیونه روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویان دی ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګ تړل شوي دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانی معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایی خدماتو تمویل بودوجه هرڅه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیایی سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دي ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ترامپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشری مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمېر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشری مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړي او ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتور د نړیوالو ملاتړ او راستربل کم او سلګونه روغتیایي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخه چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو د راستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغې ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او غنې نوري ویډیوي برخې هم لیدل شي. اوس به امر شو خوست په خوست کې د خاروالي لخوا د خار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د خار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپکسو نو کثافت دانې او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوې. په ورته وخت کې د خوست د خاروالي مسولین او کاریګر له خاريانو غواړي د خار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دی کثافت نه غورځوي. بلورته خوست خاريان دا ګامستای خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانې پر وخت تشوي ترڅو د خار د ناپاکۍ او بدبوي سبب نشي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل پراپور کې.
د خوست خار د پاک ساتلو په خاطر خاروالۍ د پخوانۍ کثافتدانۍ سربیره د شپږ سوه نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د خار ډېریو سړکونو کوڅو او جادو کې کثافتدانۍ ته د خلکو لاسرسی ډیر شي. د خوست اوسیدونکي د خاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د خار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافتدانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي خاروالۍ د خار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست خاریانو رفیع الله او ولی الله مشال راډیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانې ته به خلک چې څومره چې نره ډېر شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وي دا به دغه کثافت دانې ته واچوي ترڅو د دوی مخ هم صفا شي د خاص صفایي هم وشي.
په خوست ښار کې د پاکۍ په اړه یوه ستونزه چې دوامدار لیدل کېږي هغه پر وخت د کثافت دانې نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کثافات په لیږدولو کې ځنډ دی. یو بل تنظیم اوسیدونکی انعام الله د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخې ته هم پام
د ډکولو پر مخ د خوست خاروالۍ څخه زموږ هیله دغه ده چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د خاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېرې خاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د خار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
خپل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختۍ د بغوړې په موږ چې ډرم درولوي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختۍ ته کو په جلینې ورچوي. د موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانې ته مسخه د خلطې بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمت په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د خاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د خار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د خاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو خاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد وویل
خار صدا یوازې د شاروالۍ مربوط نه ده، خار صدا هغه د ټولو خاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیم په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید په خپلو کوم ځای ورته مخصص شوي دي یا د کسبانې دانې په کوم ځای کې مکیښي دي هلته کیږي هلته کې واچوي.
یاد دیوی خوست خار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې دشته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیک د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د خار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره خاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او خاریان په ګډه کار وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلته په اسپیتالو کې دلته د ماشمانو سره خواري نه خیش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدل دي، زیات خلک لویدل دي. دا سرکاري اسپیتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي حالت زی هلته بیا خواري نه سره خیږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستای کار کیږي که وایستانه ونه کیږي. د بودلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته، مګر هغه چې مریض ور وړی مازګر دی ورته وایي چې فرمان وره نه درلود ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایستای بیا هم هر ځای کار کیږي، که چیرې وایستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي. ماشومان پر برابر کد لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی. افغانستان هر یو د بایغه ته نس کړل بیا شکن د بایغه دی. هغه باندې مثال دوغه پیسې چې مثال د پر سرمایه دار نه پاس ورکړي دغه نه پیسې غواړي دې پس حکومت نه د څرک نه په دې کې خواري کښه دې تر اوسه پور نه په روغتیا په مرکز کې نه مثال په سرکاري کې کښه دې نه په شخصي کښه دې نه په شخصي خلکو پس څرک سوي دي یا په شخصي دغه خانو پس نه په سرکاري پس څرک سوي دي چې هغه مثال دې څوک پس څرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټران پیسې خوري نه خوري دا ډاکټران به وایي چې سړي یا غریب سړي کار کوي کنه کوي دا ډاکټران دا شخصي ایادي دوه لمبر شي خرسي کنه خرسي ایادي شي در خپل قیمت په لا خرسي کنه خرسي یین در وخت ډیر شان در وخت ډیر ګولي اوس همسته ولې ته حکومت خواري نه دې څه کړی څه حکومت خواري وکړ ته کېدل